پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړا کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد او
نن سهار په بنو کې د یو دکان مخې ته د خکړل شوو بارودي موادو په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی او د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. د خبرونو تفصیل د پولیسو په وینا نن سهار بنو تانی په حدودو زندی اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې دکاندار دل نماز او چنچی رکشای ډرایور شمس الرحمن وژل شوی دی. پولیس وایي نږدې 15 کیلوګرام بارود دغلته کې ښودل شوی وو. دغه د بنو لری پرته اف آر لکی او اف آر جانی خیل سره پرته سیمه ده. د بنو پولیسو یو چارواکی خواجه مشال ریډیو ته وویل
چې د خپل دکان خلوکونه خندق سرای وته ایډی شخه کړې و. بم ډیسپوزل ولدا خبره کوي چې تقریبا 5 کیلو بارود بلک بګو چې د تمبو داسې چتوله نو هغه ور بلک سوی ده. نو دا څنګه چې ډرایور شمس الرحمن مرده او دل نواز خپل دکان
تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی او د 13 ورځې راهیسې د پی آی ای 14 پروازونه خپل منزل ته رسیدلي دي. د پی آی ای ویان دانیال ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې امکان دی په راتلونکو ورځو کې د پروازونو سلسله په مکمل توګه بحال شي. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان نصرالله اپریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی چې دغه خبره نه ده. د زیاتوي
طالبندی وغیرہ کا پی آئی مینجمنٹ خپلا کری ہوئی نگر مو خبر نہیں طالبندی خو مسرا کری ہے نا وا مو خو صرف یو اسٹرائک کرا رہا خلق کو مو اپیل کرا رہا چکا تاسو پی آئی پرائیویٹائزیشن نہ غورو نو تاسو دے دھرنے کے شریک شو مطالبات چ ترکما پوری نبی پورا شوی تو اگا پورے بتا اسٹرائک جاری وی.
د پی آئی ملازمینو د دې ادارې د شخصي کولو د فیصلې په ضد د 13 میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د نرسانو اتحادی ینګ نرسز اسوسیشن د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړي چې په دې اړه د یادې اتحادی د سوات ضلع مشر وقار خان 13 ورځ په مینګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل زیاتره د ښځو نرسانو چوکۍ خالي پاتې شي خو حکومت پرې سړي نه برتي کوي. نوموړی زیاتوي
567 فیمیل کې 270 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي. مونږه خو مطالبه را دي په میرټ باندې د برتیاني او شیا دي 50% کوټه مونږ درا کی لکه ګوره ضرورت هټول یو شان دی کنه په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسیشن د لکور کړي ک چیرې غوښتنی و نه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار په 10:30 بجو د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ پر وړاندې چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پیرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې امنیتي او یا حکومتي کسان موجود نه وو او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي خو لا یې هم ورته خپله پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د ترکی انکارې ته رسېدلې ده. هغه به د ولسمشر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ملاقاتونه کوي. یورپی یونین وایي دا د ترکی اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د شام د مهاجرینو لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي. مطبوعاتی رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشی کولو پر سر تختونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړی دی چې په پاکستان کې تختول شوی وي. تیره ورځ ریسپیکټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د تختونکو سره دغه خبرې د چک ریاست امنیتي کونسل لخوا شوي دي. د چک دغه زده کوونکي هانا همپلوا او انتونی خراتسکا د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او ایران د پولیسو نږدې په بلوچستان کې وتختول شوي. له دوو کالو د بندي کېدو وروسته د تیر کال د مارچ په 28مه د چک حکومت د غنجونو پراګ ته د رارسېدو خبر اعلان کړ. نن سهار د شمالي کوریا یوه گشتي کشتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته، خو د جنوبي کوریا له خوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. دا پیښه په داسې حال کې مخته راغلی چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړې کچې ته رسېدلې دي. د دې نه یوه ورځ وړاندې شمالي کوریا د لرې فاصلې د یو راکټ تجربه وکړه او پکې یوه سیاره یا سپوږمکۍ خلا ته یوړه. دې ګام د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. جنوبي کوریا، جاپان او امریکا داسې ګڼي چې دا په پټه د میزایل یوه ازموینه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د خوشا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوختي. ګمان کیږي چې دوی به د یوې ولس منزله ودانۍ د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. دغه ودانۍ دوه ورځې وړاندې د زلزلې له وجې غورځېدلې ده. او تیره ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبو کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز نه په دوو رنزونو میچ وګټو او دویمې لوبې کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په درو وکټو میچ وګټو. نن بعد لاهور کلندرز او کوټه ګلیډیټر ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیګ دغه لوبې به د 23 فبروري پورې په دوبۍ کې روانې وي. او اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 160 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 150 روپۍ او 80 پیسې او په 150 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او 80 پیسې او په 140 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 60 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، بنو کې 23 او په کوټه کې 24 وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای پروازونه په جزوي توګه بحال شوي، د دغه ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارمندانو احتجاج لا هم دوام لري.
مطالبات چې تر کومه پورې نوی پوره شوي هغه پورې به دا سټرایک جاري وي.
افغان حکومت له طالب وسلوالو غوښتي چې له مخکنیو شرطونو پرته د امن خبرو ته حاضر شي. د سیمه ییزو چارو یو پوه بیا د افغان طالبانو په لیکو کې اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو له قوي ډلو سره وشي.
هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغوی سره خبره کول مهم دي.
او د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه بې کوره کړل شوي خلک د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې.
زنه خار لا منته ورشته افغانستان راکادو نه پاکستان حکومت نه مشته هیڅ قسم امداد نه دی ملو شوی.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو، د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای چارواکي وایي د جازونو د تګ راتګ لړۍ په جزوي توګه بحال کړې. بلخوا د همیادې ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کوونکي کارمندان وایي حکومت د دوی پر ملګرو کار ته د حاضرېدو لپاره ډول ډول فشارونه راوړي دي. هم د دغه احتجاج کوونکو په خبره چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د قامی ایئرلائن ویان دانیال گیلانی مشال ریڈیو ته ویل چې د پی آئی اے ہڑتال کون کو مظاہرینو د دفترونو تالابندی ختمه کړې ده او امکان دی چې پراتون کې څو ورځو کې به فضائی اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. ته نوموړي وینا وا چې د خالی په ماسخوتن د اسلام آباد هوایی ډګر نه او تیر ماسخوتن د لاهور هوایی ډګر نه پروازونه په جزوی توګه بحال کړی شوي دي.
تالابندی ختم کړی شوې ده او دفترو ته د خلکو تلل شروع شوي او تر سوچ د پروازونو خبره ده نو هغه په جزوی توګه بحال شوي او تقریبا شلو پورې پروازونه د مختلفو هوایي ډګرونو خپل منزل ته رسیدلي او زموږ کوشش دی چې زر تر زره فضایي اپریشن په مکمله توګه بحال کړي شي. موږ ټولو ملازمینو ته ویلي چې تاسو خپل وظیفو ته راشئ. پی آئی اے ستاسو اداره ده او هر ورځ ورته په کروڑونو روپو نقصان رسي، نو د دې ادارې په بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د دانیال ګیلانی خبرې په ترڅ کې د پی آئی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټه ویان نصر الله افریدی وایي چې نه خو دوی دفترونو ته تالې لګولې وي او نه یې څوک په زوره په هړتال کولو مجبوره کړي دي.
تالابندی وغیرہ کا پی آئی اے مینجمنٹ خپل کړی وي، مو خبر نه یو تالابندی خو مسره کړی نه و. مو خو صرف یو اسٹرائک کړی را خلکو له اپیل کړی را چې تاسو پی آئی اے پرائیویټایزیشن نه غواړو نو تاسو دې دھرنے کې شریک شو. مطالبات چې تر کومه پورې نه وي پوره شوي تو هغه پورې به دا اسٹرائک جاری وي. ای ویرز تقریبا 140 فلائټونه ری ایک ایک څلور فلائټونه و چلی گی، نو کې مطلب دا شو چې فلائټ اپریشن شروع شو؟ نه نه شو شروع. دا جزونه د انجینیرینګ کلیرنس نه بغیر دا وړل شوی وو.
نصر الله افریدی په حکومت دا تور ولګو چې د پی آئی اے جازونه په غیر د معاینې الوزولې کیږي او که څه قسمه بده پیښه رامخې ته شوه نو ذمہوار به حکومت وي. خو دانیال ګیلانی وایي چې دا ممکنه نه ده چې په غیر د معاینې جاز ته د پورته کېدو اجازت ورکړی شي.
د یو جاز قیمت په ملیونونو ډالر وي او داسې نه وي چې بغیر د معاینې جاز ته د پورته کېدو اجازت ورکړی شي. داسې ممکنه نه ده. په پی آئی اے کې چې کم ډایرکټران دي دوی د فضایي اپریشن څارنه کوي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې بغیر د معاینې جازونه الوتو ته پرېږدو.
یاد دی وی چې د پی آئی اے ملازمینو د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د تیرې میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه ودرولي وو. دا دې هم یاد وی چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آئی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه طالبان باید د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کینږدي. د نوموړي په وینا کله طالبانو سره خبرې پیل شوې نو د هغوی پر غوښتنو ورسره بحث کیدی شي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دې راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شی جون هم ګډون پکې کړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
روزونکو د افغانستان د سولې پاکل د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوه چې د رواني میاشتې تر پای پورې به افغان طالبانو سره نیخ پنیغه خبرې پیل کړل شي. په داسې کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان حکومت د ټولو مخالفو وسلوالو ډلو د شاملولو پر خبره ټینګار کړی دی. دا چې په افغانستان کې دا مهال کومې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او دا هم چې له کومو ډلو سره مذاکرات به د سولې لپاره ګټور وي، دې پوښتنو ته د جواب موندلو هڅه منور شاه په دې رپورت کې کړې ده.
د تیر خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په حق لا درېمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی و. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالفه وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري خبریال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلې وي د تختم دفتر 2012 کال کې د خلاص لیدو وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت کې دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاذ په نامه، یو د عبدالله محاذ په نامه. دلته یو بل غونډه شوې وه، شوره مجاهدین بیا ورته وي هغې خپلې پاڼې تقسیم کړې وي او بیا وروسته نورم را پیدا شوې. دغه ډلې دومره زیاتې مؤثرې پیاوړې او دومره مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدی دغې نه.
هلته د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول به ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړ کې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خو شته چې هغه په دواړو ډلو کې شامل نه دي. هغې ملا اختر محمد منصور هم نه مني، خو هغې د ملا رسول په ډله کې هم نه شامل شوي. خو دا ده چې د هغې یو انفرادي حیثیت دی، هغې سره که خبرې وشي نو بد به نه وي، خو د هغې ډېره فایده نه کېږي. د هغې په وجه باندې داسې ډزبندي به هم ونه شي، یا به هغه مؤثره وي یا به کسه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات قومندانان دي، جنګیالي دي، څه علاقه باندې د هغې قبضه ده، د قطر دفتر چې دی، سیاسي دفتر، هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میشت طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. دې ته په اشاره سره د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای که څه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي هغوی به دا وي چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډله راولي که ټول ډلې راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دغه خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان که مشترکه ډول باندې طالبانو مذاکراتو ته راځي نو دا به یو بهتره عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په دې سلا شوې چې د روانې میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړې شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د بکخیل او جانیخیل قبیلو خلک وایي د پوځي عملیاتو له وجې په خپلو کورونو پریښودو ته اړکل شوي، خو په خبره یې چې هغه مرستې چې د سیمې نورو کډوالو ته ورکړل کیږي دوی ورڅخه محرومه پاتې کړل شوي دي. د دغو کډوالو د ستونزو حال د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د ضرب اعظب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نورو خلکو په سیر د شوال سیمې خلک هم بې کوره شوي چې زیاتره د غلطادنیم قبایلي سیمې بکاخیل او جانیخیل آباد دي. دوی وایي شوال کې د عملیاتو او هوایی بمبارو له وجې دوی د سیمې کډوال شوي، خو دوی لا د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړل شوی او نه هم ورسره مرستې شوی. د جانی خیل قبیله سره تعلق لرونکو ملک محمود وایي یو لوري ورنه په شوال کې د سر د پناه ځایونه وشو کولی شو او دلته هم در په در ګرځي.
مشتره په دواړه طرفینه باندې زیتای لګیا دی، هاکه په شاول بند دی او که په سین تنګه بند دی. هم زنه خال لا منته وشته افغانستان را کادو، خو زنه خال دا سه په لره لره علاقې بندر بدل شول په یوې ولاک بندې خالي لارې کړی پرې کړلې. پاکستان حکومت نه مشته هیڅ قسم امداد نه دی ملو شوی.
د شوال اوسیدونکو بهر وزیر مشال ته وویل شوال نه هم د خپلو کورونو نه شړلی شوي او افاربنو کې هم خپلو کلیو ته نشي لیږلې چې دغلته هم د دوی سیمې د لټون عملیاتو په وجه خالی دي.
شوال کې خو زر کوره دونی خیل دي او زر کوره بکه خیل دي. آی ډی پی چې کیم سټیټس تای نه دی روکړای شوی. مشتار قسم مشکلات نم کور شته دی خو بس ژوند دی تیروي. هیڅ کاروبار دا و چې زن غذا یم او د غره لرګي هم کړل خرڅول دم مزدیرا و کورینار تاڑان کڑا لار سشتای دل تم کشنا بیاغی نار وستلی سین تانگا کچه ده میش کیم کورینا دی ده زنی خیلی ده باکی خیلی بیاغی نار وستلی و ای ڈی پیز غا نر کوی سٹیٹس.
در شمالی وزیرستان شوال خلکو ده غستونز پاڑا موچه کلا در شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجن کامران افریدین و پختل نو دوی و ویل کسه هم ده غا خلک ده سیمه و تلی خو پا خپلت للی چه دولت ورته امر نده کرده. لہذا چې کله هم په شوال کې د عملیاتو په وجه ورته دولت د سیمې خالی کولو امر وکړي نو د کډوالو حیثیت به ورکړل شي او مرستې به یې هم جاری شي. د شوال خلک غوښتنه کړي چې دغلته روزانه د عملیاتو او هوایی بمبارونه د دوی ځانی مالی توانونه روان دي نو د سیمې په پریښودو مجبوره دي سو دولت ته د دوی مشکل ته پام وکړي. د یادونه ده چې جانی خیل او بکاخیل قبیله په شمالي وزیرستان کې په شوال او نیم قبایلی سیمو کې په ورغړ کې آباد شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو د دغه سیمې یو سلو وس کلونه ړنګ کړي وو چې له هغو څخه اته نوي بیرته جوړ کړل شوي دي. د سیمې د یو شمېر کلي اوسیدونکو وایي چې د ماشومانو لپاره لا هم د زده کړو بندوبست نه دی شوی او دا چې هغوی بې تربیې لویږي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا باجوړ یو سل اولس کلي دا سات هم د کوم سرکاري وړوکي یا لوی سکول نه محرومه دي چې د دغه کلو زده کوونکي یا خو سبق نه وای او یا بیا د لرو پرتو سیمو سکولونو ته ځي. په ګرد ایجنسی کې یو سل او اووه سکولونه وسلوالو ړنګولي هم وو چې پکې اته نوي سکولونه بیا جوړ شوي، ولې په نهه سکولونو د بیا آبادۍ کار روان دی. د هغه سیمو چې پکې سکولونه نشته ولس وایي چې ډېر خفه کیږي چې ماشومان بې تعلیمه لویږي. باچازاده حیران د تمنخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وایي
په دې کې سکولونه شم نو هغه داسې سکولونه دي چې یا د خان یا د ملک په قبضه کې دي، باغې کې غوا تړلې کېږي زیاتې او خپل غم خادي ورته کېږي او چې کومو کې سبق ویلې کېږي نو هغه بیا د نس برابر دي لکه په سلو کې یو یا نیلي. په دې باندې موږ د انتظامیه سم ډېرې زیاتې خبرې کړي دي او دلته چې کوم زمونږ وس او رسیدن شوی دی ایجوکیشن افسر ته نو موږ دا خبرې کړي دي، خو دلته په دغې باندې عملي ګامونه نه دي اخیستي شوي.
فضل حکیم خان د ارنګ تحصیل وسیدون کېده او هغه نه مې پوښتل چې ماشومان سبق نه وای نو بیا سکارو نه کوي
د دې څه مثال دی چې کوم ماشومان سکولونه ترنج او هغه خامخام په دې ساتي چې سکول نه ګړي به ساتي به دې به ساتي تر دا بازار کې هغه لا پولی خرڅي په دا کارونه کوي نو چې خپل بچي سړي سبق نه او چې دا غره ټولې دا کباړ راټولې یا پولی خرڅي دا ماشومان ټول دمن بچي به براو باندې موږ خبر نه دي او سکولونه شته
بلخو ایجنسی ایجوکیشن افسر اسلم خان وای چې لبه د مرغه وړاندې سکولونه ځنی ولسته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی چې کوم ځای ضرورت وو هغه ځای کې نو جوړ
115 کمرې به ان شاء الله په دې روانه میش کې جوړیږي هر څه هغه فاندینګ لګیا دی بس موږ ته کیږي او ما یو نوی پروګرام د ډایرکټر صاحب سره ډیسایډ کړی دی دا کوم ځای کې چې دا سکول نشته دی دلته ز سنگل سکول ټیچر زو دا کوم یو یو ټیچر بول ورکم او کار و پر روان کما او حکومت ته به دې ریکمنډیشن ولګم چې به ما ته پدې دې نو کې سکولونه پکار دي موږ جی دا سکولونه د ماشومانو د سبق د پاره جوړو نه چې د خلکو د نوکری د پاره جوړو
خود د پوینا چې پراتلونکو کې به هر هغه ځای کې سکول جوړول شي چیرته چې اول سروي وشي چې ضرورت شته دی او کنه او که ضرورت وي نو تعلیمي اداره به پکې قائمه ولې شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي کو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ځایی یا بلدیتی حکومتونو جوړېدو شاوخوا نه میاشتې شوې خو د خلکو دغه منتخب استازي وایي چې دوی ته لا هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د دغه ادارو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت د دوی ستونزو حلولو ته پام نه کوي چې په خبره پترس کې د دوی کارونه اغیزمن شوي دي بلخو د خزانه صوبایي وزیر وایي چې دغه مسله له وزیر اعلی سره شریکه کړي او دا چې ضربه په دغه لړ کې اقدام وکړل شي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا ناخر کاکا سب یونین کونسل یو منتخب شوی نماینده ظهور خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د دوی تنخواګانې نه دي شروع شوی او نه همیاشت 13 ورځې هم د تنخواګانو علاوه دوی ته نه خپل اختیارات پته شته او نه د ترقیاتی یا پرمختیایي کارون لپاره پنګي دوی ویل چې د حکومت غیر سنجیدګي د دوی کار ډیر اغیزمن کړی دی
پریشان دي د مخمسي شکار دي چې نه اختیارات شته او نه تلخشت نه سفن شته چې موږ یې عوامو ته سوکو نو مطلب دا دی سچویشن خو دې هلته جوړ دی چې ټول کونسلران او درنه نازنین او نازنین کار وزي او مطلب احتجاج وکړي خو هر سړی په دې ځنه کې دي چې هغه نه درامه مسله واره شي سبا به واره شي هیڅ چاته تر اوسه نه سفن میلا شوی نه تلخان میلا شوی ده او خرچي او عوامو خدمت او ما غرنګ روان دي زمونږ کار تقریبا 80% متاثر او باقي موږ خپل افورتس باندې خپل چې موږ هم تعلقات کې باغی لګي او
بلخو د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل چې حکومت په دې کې پوره سنجیدګي اخلي او بلدیاتي محکمه دوی ته او دوی بیا وزیر اعلی ته د دې تنخواګانو په اړه باندې سمري لیږلې ده او ډېر زر به دا منظور شي او د دې تنخواګانې به هم شروع شي
نازمینو د تحصیل نازمینو لپاره او په دې کې لاندې نو او ویل چې کوم څه پکې وو چې څنګه یې سمولې لګړې دا معمولې چې په فینانس هغه مخکې سیم ته لګړې دا اوس دا اختیار سیم دی کونسلر ستا اجازه په کار د سیلر بوتونه ما دا چې سره دې سره د اختلاف سوچ نشته زموږ سره بالکل اتفاق دی چې د حکومت له خپل سورسز ته ضرور ګوري او د سټیک هولډر سره شریکي ما سمري موفقه ده لګړې دا
د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د صوبایي حکومت هڅه چې زر تزر اختیارات د خلکو ته منتقل کړي د دوی تنخواګانې مراد شروع کړي خو له وخت یې ځکه واغستو چې غټ شمیره کې خلک منتخب شوي دي او د صوبایي حکومت وسایل هم محدود دي
اصل کې کدا چې د نازنین له مطابق شو وا خو څنګه دې کې رابطه سره کونسلر او د تحصیل کونسلر داغي هم دا کیس جنون نه او داغي هم دا غشتا نو دا ټول هم وختي کارګونان دي او هم وختي خلک دي لګیا دي نو شبي ځوان دي دا ډیلې شوی خو مزما خیال دار چې حق دا دي چې دا غي دا ټول فولي د لایبلټ سره چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی ان شاء الله موږ دا غي نو په
د پامول دا چولان د هم بلدیاتی محکمه د تنخګانو د غسمري خزانه محکمه ته لګلې و خولي خزانه محکمه د سو بدونو سره واپس دوی ته را لګلې و بل خو دغه منتخب شوی نمائندگان وای کچری حکومت زر تر زر د دوی تنخګانو سره سره د اختیاراتو ستونزه اوار نکړه نو دوی بټول په استفاګانو احتجاجونو مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په پېښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
پولیس چارواکي وایي نن سهار بنو تھانے په حدودو زندي اکبر خان سیمه کې د موټر سایکلو پنچر دکان مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوی دی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د نړیوال ایئرلاین پی آئی اے د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی دی. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان وایي چې حکومت ځینې ملازمین په زوره د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیاخیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ پر وړاندې چاودنه شوې چې پنځه کسان پکې وژل شوي او نه نور ژوبل دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په خوشا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو او د ملي اردو په ډزو کې څوارلس وسوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن انکرې ته رسېدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکره مجبوره ده چې دغو کډوالو ته خپل سرحد پرانیزي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تختونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړی چې په پاکستان کې تختول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یوه کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. او تیره ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په دوه رنزونو میچ وګټو. دویمه لوبه کې کوټه ګلډیټرز د پېښور زرمونه په دریو وکټو میچ وګټو.
او سوریدونکو د پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض موسی خیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعېدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو پنځلسو کالو نامنې د دغه هیواد ولس ته سخت زیان اړولی دی. نو ځکه د سلور اړخیزه کمیټې په درېیمه غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل دپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. ادارې مخکې لیکي چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قواله افغانستان وزي او بل دی د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوه د روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د کوټې په بمی چاودنه لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچرې سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې نه تنه مړه او پنځه دېرش جوبل شو او د حملې ذمواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختې سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده ځکه چې دې سره وسلوال خای دوی کله او کمزې اوغواړي خپل اهداف په نښه کولی شي او
چې د دومره سکیورټۍ په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې څه نشي کېدی. اداري آخره کې لیکي چې د حملې وروسته د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي او دا حملې د دوی عزم نشي کمزوري کولی، خو دې بیانونو ته د حقیقت رنګ ورکولو لپاره ضروري ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانه برابروي او دوی منزل ته رسوي. نو پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او دې لړ کې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمایندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکرتر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلواله ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلواله ډلې خپل ځان ته اړولې شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالداره وسلواله ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړی دی. اداریه مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالرې ویستې شوي دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکي ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورځ په ورځ اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځینې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلواله ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بان کی مون خبره له پامه ویستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومان زده کوونکو د غو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د یورو ایشیا ریویو جرنال ویب پاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راغسل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 16 نیټې د وسلوال برید له امله د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوي سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دغو سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې یوې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمهواري یې قبوله کړې، د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي اداو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې تر 20,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 50 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپله خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد دروغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخته شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.diwaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي د سولې لپاره له روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري. الکساندر مانتسکی د څرګندونې د یکشنبې پر ورځ هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په یوه غونډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی یې باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختره ولاړې نه کړي. دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي. فعلا همدا کې زمینه باید له منځه لاړه شي که ضرورت شو کومک دې دعوت شي، دوی دې کومک ته دعوت کړي.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډېرېدو څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکیچ د خبرو له لارې حل نه شي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان سوالګاری به شک چوه
زینډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
سیستم کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د نیویارکر په نوم د یوې امریکایي مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې هر کال یو شمېر ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي د هغه هیواد قانون او نه هم امنیتي ادارې کولی شي مېرمنې له دغه ډول زور زیاتیو څخه وژغوري. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
په امریکایي مجله نیویارکر کې روزینا علي وایي په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سونو ښځې وژل کیږي. په دغو کې یوه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکې سبا کیسر هم ده. د سبا پلار او تره هغه د شپې لومړی په سر وویشت او بیا یې په بوجۍ کې بند کړه او په یو سیند کې غزاره کړه. دوی داسې فکر کاوه چې سبا مړه شوه او دوی هم خپل کار سرته ورسوه، خو هغه نه و مړه. مجله لیکي دغه ګولۍ د هغې له سره وتلې وه، که زه هم د هغې د سر نه ډېره وینه تللې وه، خو د سین غاړې ته یې ځان ورسوه او بیا د ګجرانوالي په یو روغتون کې داخله کړل شوه. شرمین عبید چنای چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي، د سبا په حالات هم یو معلوماتي فلم گرل ان دا ریور جوړ کړی دی. دغه فلم د آسکر جایزې لپاره منتخب شوی او په روان مارچ کې به په ایچ بی او چینل هم ښودل کیږي. نیویارکر لیکي په پاکستان کې هر کال یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نامه وژل کیږي او دغه وژنې زیاتره د کورنۍ د سړو غړو لخوا ترسره کیږي، خو زیاتوي غیر سرکاري شمیرې د دغې نه زیاتې دي او اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نیویارکر مجلې ته شرمین عبید چنای وایي دی غوښتل پر دغې موضوع ته یو داسې چا سره خبرې وکړي چې خپله د دغسې یوې پیښې نه ژوندۍ راوتلې وي. او سبا هغه جنۍ ده چې خپل پلار او تره د غیرت په نامه په نښه کړه، خو دا له دغې پیښې ژوندۍ راووتله. شرمین وایي دی په دغه فلم کې کوشش کړی دی چې څنګه د پاکستان ټولنه د غیرت په نامه په وژنو چپه خوله پاتې شي، او بیا د پاکستان قانون او امنیتي ادارې هم په دې اړه هیڅ نه کوي او دا شان یوه پیښه بیا هېره شي. شرمین عبید وایي اوس په ټولنه کې پر دې اړه کار روان دی چې د غیرت په نامه خپله لور خور وجل قتل دی. دغه یو جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. هغه وایي په خپل فلم کې د دې ښودلو هم کوشش کړی دی چې څنګه ټولنه د غیرت په نامه د یوې وژل شوې ښځې یا یوې جنۍ کورنۍ د جرګې له لارې د مصلحت کار واخلي او دغه وژنه هېره کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه پخوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیابه شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او آخري حل خبرې اترې کول دي. د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیابي نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
Many tactics have been documented.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیرې طریقې شته دي. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې ښکېلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان مني او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه بنیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګری دې ډېرېږي. په 1903 کال کې د پېښور په کیسهخوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه، سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره دا د تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تاسې په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اورېدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده، خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړي دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کال مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. که حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پوښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځینې وخت د دې ځواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلې دي. که دا خبره لږ مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. د هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
که تاله یې چل درزی نو ډېره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یوه ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثاله څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډېر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کېدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
زموږ په ځایونو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک له لارې یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگیالیو په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپله پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپلې ټولنیزې او سیاسي مبارزې له لارې د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد له لارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاس خلق ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د یو څو ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلق ملاوي دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپک قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو، خو چې د روان نسل خو څه علاج وشي یا د روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوڅې ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه
او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغې کې یو غاړی ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان سوال بی شک چوه
ډېره سخته روانه تیره هر څه کې
زوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.